کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوبی. السلام علیکم. نن د اگست یو دیر شمال افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیسا ده. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خفګان وښود. او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وټل شویو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2500 ښځو د سبزیجاتو تخمونه او د کرنې اړوند روزنه ترلاسه کړه. د هغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ښځې د خوړو په تولید او تغذیه کې مهم رول لري او دا اداره هڅه کوي چې د کلیوالي مېرمنو وړتیاوې زیاتې کړي او د کورني مصرف لپاره سبزیجات وکړي او اضافي هم وپلوري چې عاید ترلاسه کړي. افغانستان د شل اوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه له بنګلادیش سره وکړه او دا لوبه یې په وکټو وګټله. بنګلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوځېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 128 منډو هدف ټاکلی وو چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنی خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچف د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې ګرباچف د 1970 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پیرس تروکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یوه روغتون کې د سا ورکړه. میخایل ګرباچف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي اتحاد ټول ځواکونه له افغانستانه ویستل او پر دې هېواد یې د شوروي څخه څه باندې نه کلن اشغال پای ته ورساوه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا د جرد زپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقرې انتقادونه کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. لنن پوره یو کال مخکې امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادو پوځیان له افغانستانه ووتل. موضوع مو د چارو لکتونکي احمد خان اندړ سره شریکه کړي.
د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوریت نظام په جوړولو کې دغه غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړي.
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف په اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سره شریکه و.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو.
په روزګان کې مشاعره وشوه.
دا افغانستان دې د باتورو شذل مو وطن تل مو دې ساتل دې نکونو او پرو وطن دا افغانستان دې د
باتورو او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
پانتن می دو کال او ایل بیم پری خو یاندغه نشول لازم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نپلیشتي او بیا یې په جبر سرباسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې ډېری دا افغانان بې وسلې خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي چې په نتیجه کې کله ناکله د مرجوب له پیښې هم شوي دي. د بشن نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي، په ډزو ویرول شوي او شړل شوي دي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تېر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړي دي. د بشن نړیوال سازمان وای چې دا راپور یې لسکونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبلي ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړیو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بشن د نړیوال سازمان دریس د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري سره یو دی او هغه دا چې افغان وګړي باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اگست یو ډیر شمل افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وټلو لومړی کلیسا ده. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندړ څخه ده په سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ افغانستان ته څه لاسته راوړنې درلودې؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوایو د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي و جنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف یې وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي، خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واک چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړې دا یې په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو ملیاردر سو، دا د ګوتو په شمار خلک دي، دا قومي تجارانو چې د قوم په نوم تجارت کوو، د امریکا د متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلي دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونه شي کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېرې و کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده، د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو، همداسې بیخی نوی حکومت تو تولی سو چه پا واکه ده، نو دوی طبعی خبره چه ده متخصینو او ده کدرونو لکمبود سر مخامخ دی، خب بیا هم دویو کولی سوی چه د افغانستان سر تسری امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزی حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري، په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي یو معیاري حکومت ته مخه کې د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې سي او په افغانستان کې کار حرکت وسپل سي. دوی وکولای شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د امنیت د ساتلو لپاره نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا کووی طالبان په خپل کړنو کې لسره کتنه وکړي، نو دوی کولای شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې دوی ورته ویلې کړې وي خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم رواني شي نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژمنه پیدا کړي، له سیمو د وادو سره خپل اړیکې نسموي او دوی په رسمیت نه پیژندل شي، او د بشر حقوق ته په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته د ښځو تعلیم ته احترام نه کی او هغه دلته تضمین نه کی په انسان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې د امنیت به ټکنای شي او هغه وادي چې خلق تور کړي په غو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکي احمد خان اندر.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر میخائیل ګورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه ویستل تیر شپه مړ شو. ګورباچوف د 1910 د مارچ په 2 زیږیدلې او په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونست ګوند سرمنشي شو. په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دل استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. د ګورباچوف په مړینه د نړۍ مشرانو غبرګونونه شولې. اسمت څاروان راپور لري.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف په مړینه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د نړۍ مشرانو خواشینی ښکاره کړې ده. شاغلی ګورباچوف تیر شپه لای وی بوجدی ناروغي ورسته د مسکو په یوه روغتون کې د یو نیوي کلونو په عمر ساپلی کړ. ګورباچوف له 1915 تر 1921 پورې د شوروي اتحاد مشر وو او په دې موده کې ډېره هڅه وکړه چې اصلاحات راوړي، پرانیستي سیاسي فضا رامنځته کړي، له واشنگټن سره د مسکو اړیکې ښې کړي او له افغانستانه د شوروي سور پوځ وباسي. ګورباچوف هم د راځد ختیځي اروپا په کمونیستي هوادونو کې په اولسي پاتونونو کې د لاسوهنې مخاوني ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي ګورباچوف راتلونکي متفاوته تصور کړي و او دا سره ورکیای لرله چې دا سي راتلونکي ته د رسیدو لپاره خپل موقعیت په خطر کې واچوي. د امریکا ولسمشر هم دا راز ویلي د دغو اقداماتو نتیجه خوندې نړۍ او میلیونونو انسانانو ته لا زیاتې ازادي وي. میخائیل ګورباچوف د خپل عمر په وروستیو 12 کې له سیاست غوښو، خو په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د کریمیا ټاپو وزمې لنیولو او له خپل خاوري سره د هغې له یو ځای کولو او همدارس پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته پر لپسې له مسکو او واشنگټن څخه غوښتنې کولې چې په خپل منځ کې اړیکې خې کړي. د ګورباچوف په مړینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژوره خواشینی شولې ده. د شاغلی پوتین ویندوی انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د ټلګرام له لارې باید ګورباچوف کورنۍ ته غمرازي ولېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټریش هم ګورباچوف د داسې سیاستوال په توګه یاد کړ چې د تاریخ لوری بدل کړ. د ویلی ګورباچوف تر بل هر چا زیاته هڅه کړې چې سړه جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې تل یې د سړې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ګورباچوف زړورتیا او صداقت ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشر اورزلا فون ډیرلین ګورباچوف داسې مشر بللی چې د باور او درناوي وړ و. د همدارس ویلي ګورباچوف د سړي جګړې په پا پایته رسولو او د وسپنیزي پردي په لری کولو کې حیاتي رول درلود.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف مړ شوی دی. د ده په وخت شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د یو شمېر افغانانو نظر د ګورباچوف د مړینې په ارتباط درسره شریکو.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د ده په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و. روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریښوستو، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو ویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالی سر کوتل نه شروع دی. اخوا ټول خلک د دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډېره خوشحاله وو چې شوروي د خاکه بوزي. شل کاله وسو اما بیا هم افغانستان دیاره میرا نخی. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور و، خروج آغاز شو او سان فضل خدای د افغانستان ووته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو. یرغل یې مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف د مړینې په ارتباط مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه اورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه ترسره شوه. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن تل مو دې ساتلې د نپونو او پرو وطن. دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوی و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و. په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو، ترانویونکو ترڅنګ سلګونه ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیره شپه ترسره سوه. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د وې د محبت فری کړو په نړۍ کې فلسفې د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بګار کړو لاسونو کې را واخلو سپارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې له اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې له اغزو کړو د ګل لپو کې وویسو وزمې د محبت.
در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. وینه مو ځان کاو پنا د جوړو بجې موش. پخپل لاسو بجې پرهار تڅن اڅر کوو. پخپل لاسو بجې پرهار تڅن اڅر کوو.
د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوي مشاعرې یوه برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځانګړې شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلې دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2023 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نښې څرګند شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنې ولسوالۍ بللې او همدارنګه ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطې پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یوه ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاده شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړي پوځي قومندان ټاکلي. هیل رسپانی لیکلی چې د 2023 کال د اګست په 13 شمال افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغه ملاتړ لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانی د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو سواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تیرې کړي. عمران د امریکایي ورسپانې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویرېږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان بیا ځلې پر کابل واکمن شول، لسګونه زره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
اساجی رډو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رډو ډاٹ کام کې نیولې شي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته لا څلور میاشتې تقریبا پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو علت د طالبانو د حکومت له لوري پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي وایي د تیر کال په پرتله سش کال دا وخت بیا یو پدوه زیات شوه ده. خود طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو د سکرو بیې په بیو کې کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمی څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د بیه پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسېدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیه همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر قانونه لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادۍ راډیو ته وویل
ډیر جګ دی سکاره زموږ زو نه دی چې اوسه پورې مې نه دی راوړی. تقریبا پروس کال مونږ خرڅوله په شپږ نیم زره اووه زره څه کال څه ده پنځه زره. خلکو ډیر غریب دي کاروبار نشته او دمده په خاطر اوسه پورې مې نه دی راوړی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیره ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیره ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له لس زره تر پنځه زره ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول پنځه سوه زره ټنه د ډبرو سکاره پیري. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 11 قانونو استخراجیږي.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولسمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې له داسې یو معتاد سره شغیدلیو چې د اعتیاد له امله د پانتون درسونه پاتې شوي دي. په دې خبرونه کې یو شمیر نور په زړه پورې مطالب هم شته، خو دمګړی د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه.
ما پیغام دا دی دغه د کندهار د ښار په والا چې دی وروره چلی واره پیارزانه کوي پنځه روپۍ یو شت پورته کوي. پخوا یې ویل اوس ډالر وروره پورته دی، اوس ډالر هم شت سوی دی، مګر چلی بېرته پورته کړی دی. ما پیغام چې د ازادي راډیو کارکوونکي د لوړو مقاماتو ورسي دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروره دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي وروره. مونږ کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پورې رسیدو وروره، هغه پر لارې ډیر پازاب یو ډیر کچلاري دي وروره. موږ دا غواړو چې وروره جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو وروره چې سړکان راته سم.
زه خبرې کوم له کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم په الله چې ټول مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار وایي د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د خرین مزنګ وهلی. سلام ستاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې کورم دي، ځمکې ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري، خوراکي توکي نه لري، کورونه ټاس سامان چې د سیند وی وړو تیار کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت دروغات ولسوالۍ د کلي څخه د کتلغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دغه موسسه وایي ټول ظالمان دي، ناروا کوي غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخلي په ولسوالۍ کې او مونږ په پټیو کې کورونه دي. مونږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کوي او مسلمین ته یې ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکړي.
ولاندې د سهارو کاروان خبرونه لرو، خو اوس 12:30 د لنډ خبرونه. نن د اگست 13 د افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادو د ناټو د غړو هیوادو او متحدانو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی. په یوه لنډ بیان کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشو او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2461 امریکایي سرتیرو په یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2255 ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه ورکړي او د کرنې اړوند روزنه یې ورکړې ده. افغانستان د شلوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې په متحد عربي اماراتو کې پرون دوهمه لوبه له بنگلادیش سره وکړه او په وو وکټو یې وګټله. بنگلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوسېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوسېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنی خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د 19 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف د 1978 لسیزي په روسیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د دې اوږدې ناروغۍ له امله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تری وټن ډیر هغه خیخه ونی ول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی وو.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخه جوړول څو برابر لري شي ودی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې له ایران څخه راسلل سوی په نیمروز ولایت کې راغونډ سوی دي.
متاتزیات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولې د اتحاد لابل ګرځي په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره